دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې محرک لري کو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوي. نن د دوشنبه ورځ ده او د دوشنبه په ورځ عموما موږ د 2 بجو په خبرونه کې دوه ځنګړي خبرونه لرو چې د دواړه د افغان خزو د ستونزو او بریاو په اړه ځنګړي شوي دي. لومړنی خبرونه د مخکخو خزو ده او دوهم هم د نیمه نړۍ ده. تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالاوی د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس ته ښه چمتووالی نیولې او هیله مند دی چې دا به د افغانستان په اړه مؤثر کانفرنس وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت استازی به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي. او په غزنی کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت استازی به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي نن ازادۍ رډیو ته وویل کابل له مسکو سره لا هم د دې غونډې د څرنګوالي په اړه توافق ته نه دی رسېدلی، خو نوموړي ویل د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په دې غونډه کې ګډون کولی شي. ښاغلی احمدي وایي ټاکل شوی د سولې د عالي شورا یو هیئت د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. له حکومت څخه څوک دې غونډې ته نه ورځي او د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه پکې برخه اخلي. د سولې شورا وایي یو شپږ کسیز هیئت د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وه افغان حکومت او طالبانو دواړو منلي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د مسکو غونډې ته خپل استازي واستوي. د مسکو دا غونډه چې د افغانستان په اړه پکې د امریکا، هند، پاکستان، چین، ایران او د منځنۍ اسیا د 5 جمهوریتونو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، امریکایي چارواکو پکې خپل ګډون رد کړی دی. افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالاوی د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه حکومت ښه چمتووالی نیولې او دوی هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر نړیوال کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په 20 او 21 نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي چې په کې به په افغانستان کې شوي پرمختګونه وارزول شي او همدارنګه به د راتلونکي لپاره ژمنې او تعهدونه وشي. په غزنی کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وختې. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل دا نښتې تېره شپه د خوږیانیو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې شوي چې پکې 14 امنیتي سرتیري او 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اخوا د فاریاب چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاری یوسف حقیار وژل شوی. د فاریاب د امنیي قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ رډیو ته وویل قاری یوسف حقیار چې د فاریاب په 2 ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول و، دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره په یوه نښته کې ټپي شو او اوس یې د طالبانو په یو پټنځای کې سا ورکړي. ښاغلی یورش وویل د وای قاری یوسف چې په حقیار مشهور و د خواجه سبسپوش، شیرین تګاب او دولت آباد په 3 ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی کمیسون مشهور و. نوموړی د وشپې مخکې د شیرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ یو کلی کې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې ټپي شو. د فاریاب د پولیسو ویان خغلی یورش زیاته کړه د طالبانو د نظامی چارواکي د دولتي ځواکونو د یو هوان په پرچی سخت بي شوی وو او دوه ورځې د پښتون کوټ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځای کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته یې د خستي ټپ له کبله سا ورکړي. په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال وایي حقیار د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان و چې په تېر یو کال کې د فاریاب د قریشیخي، ګورزاد او اسلام کلا سیمې له حکومتي ځواکونو نیولې وې او همدارنګه له امنیتي ځواکونو نه پراخ تجهیزات او امکانات هم ترلاسه کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د خپل دې قمندان د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې لږ تر لږه 10 وسلوال پکې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په جنوب کې د 215 اتم قولي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي عملیات د قولي اردو د لومړۍ پلې لواء ځواکونو د زابل ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي چې څلیر ساعته یې دوام کړی. ښاغلی عیسا د ملي اردو ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو وای چې وسلوالو طالبانو ته مارک شوب لاړه ولې خپل طالبانو د حکومت د دې دا پاړه تبصره نه ده کړې. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته په بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. داعش ډلې د دې چاودنو چې بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې په وخت شوي مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه نولس وسلوال چې پرون وژل دي ګمان کېږي چې پر مصري قبطیانو یې د نومبر د دوهمې نیټې برید کړی وو. د مصر د کورنیو چارو وزارت وویل دا وسلوال یې په المینیا ولایت کې چېرته چې پر قبطي عیسویانو برید شوی وو په نښه کړي. د نومبر په دوهمه نیټه پر قبطي عیسوي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. که څه هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته واشنگټن له جنوبي کوریا سره د سترو پوځي تمرینونو ځنډول اعلان کړل، خو امریکایي چارواکي وایي نننی تمرینونه محدود دي او یوازې 1500 سرتیري پکې برخه لري.
مخکخی خزی
بلې درنو اردوونکو خبرونه مو لازدي رادیو څخه واوریدل. اوس مو مخکې کې خزیونی ځ خبرونه ته زه یوسف صدران هرکلی کوم. د دې خبرونې له لارې مو په افغانستان کې خدمتګار افغان میرمنو له لارې فعالیتونو خبرو او له دوی سره د دوی په انګیزو غږیږو. دا اونۍ مو په دې خبرونه کې د پروموټ لخوا د اتلولې لقب ورکوونکي بلې میرمنې زینب فایز څخه خبرو او د دوی په لاسته راوړنو فعالیتونو در سره غږیږو. اغلی ایز دا وخت د قندهار سره زمونږ سره په لیکه کې دا چې هغه تر دې دمه په افغانستان کې د څارنوالۍ او حقوقو برخه کې تر 500 ډېری قضیې چېړلې دي او د افغان میرمن عدلي او قضایي ارګانو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې کار کوي. زمونږ تخنیکي همکارو هم اشاره کوي چې فایز سره په خبرونه کې شته. وړاندې به ورسره غږیږو، خو اول ورته ښه راغلاست وایو. اغلی فایز، خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته ډیره مننه که زما وخت
کې. وعلیکم السلام، ډیره مننه له تاسو نه چې خبرونه کې را سره وې. د دې لپاره چې زمونږ اوریدونکي او تاسو لا د خبرونه ته ورنوتی او پر پاړی معلومات ولرو، باید هم وایم چې د خزو د پیاوړتیا لپاره د پروموټ پروژې او د سولې او لسواکۍ په برخه کې د برابرۍ بنسټ د خزو د حقونو په برخه کې لسو غورو فعالانو ته د 2013 کال د اتلانو جایزې ورکړي. په دې اړه په هغو مراسمو کې چې تیره اونۍ په کابل کې جوړ شوي وې، هغه فعالان چې په لډلې یو هم زینب فایز هم و، او دوی ته مډالونه او لقبونه ورکړل شول وستایل شو. ما یو بشپړ رپورټ هم چمتو کړی دی. فایز، تاسو را سره په خبرونه کې اوسئ، هغه اوریدونکو سره شریکوو، بیرته خبرونه ته راګرځو. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په حکومتي کچه دوی ته د کمې ونډې په اړه تل راپورونه ورکړل شوي، خو د دوشنبې په ورځ په کابل کې ځینو هغو فعالینو ته د اتلولۍ مډالونه ورکړل شول چې سږ کال یې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. دا پروګرام چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ د یووالي په برخه کې د عدالت غوښتنې د بنسټ لخوا جوړ شوی و. پکې لس کسان د 2013 کال اتلان اعلان شول. په افغانستان کې د پروموټ پروژې مسؤل ډاکټر سوسان په دې اړه جوړ شوی خبری غونډې ته وویل، د ښځو د پیاوړتیا او شمولیت په خاطر د ټولنې له منځه کار کول د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره مرسته کوي چې په حکومت کې د میرمنو ونډه تر 30% ورسوي. له دې سره د سږکال لپاره اعلان شویو ځینو اتلانو هم انتقاد درلود چې د حکومت دننه د ښځو د پیاوړتیا لپاره د کمپاین شعار په ډول کار کیږي. له ډلې یې حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د پیاوړتیا او په حکومت کې د شمولیت لپاره سیاسي اراده باید په هره کچه تمثیل شي. اغلی سوسان وایي دوی د ښځو چارو د وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره د دې هدف لپاره کار کوي چې وړو میرمنو ته د کار لومړیتوب برابر شي. د پروموټ د پروژې مسؤلین او د سولې او ولسواکۍ د برابرۍ بنسټ وایي د سږ کال اتلانې د ډیرو څیړنو په ترڅ کې د اغیزمنتیا له مخې انتخاب کړي دي. د ولسواکۍ د برابرۍ د بنسټ مرستیالې فیروزان رسولي وویل دا لس کسان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اغیزمنتیا له مخې غوره شوي چې پنځه یې میرمنې او پنځه نور یې نارینه دي. د نارینه وو په برخه کې په دغو اتلانو کې سیف الله حکیمی، نظر احمد غفوري، محمد نصیر، حکمت الله افغان، عبدالوحید حکیمی، او د ښځو په برخه کې فرزانه اکبری، وحیده عزیزی، مبینه خیراندیش، زینب فائز، ملاله میوندی شامل دي. پروموټ د امریکا د پرختیایي ادارې په چوکاټ کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ځانګړې پروژه ده چې له 2015 کال راهیسې کار کوي. خو تیره میاشت سیګار راپور خپور کړ چې دا پروژه په خپلو اهدافو کې ناکامه ده او څنګه چې په کار و په افغانستان کې د میرمنو د وړتیا لوړولو ته یې کار نه دی کړی. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي په افغانستان کې د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د ستراتیژي په کچه د پام وړ کار شوی دی. خو اغلی وردګ د اتلانو د نمانځنې دغې غونډې ته وویل چې د عملي ذهنیت جوړولو په برخه کې کار ډیر پس دی. بلی ډیره مننه د هغو میرمنو سړیو په اړه مو رپورټ اورېدو چې دوی د سږ کال لپاره میرمنو ته د ډیر کار او یا د دوی په برخه کې د خونو منډو ترلو په برخه کې ستایل شوي دي. چې له جملې یوه هم زینب فائز راسره ده او نوموړي د تلیفون په لیکه د قندهار راسره وصل ده. هغه په قندهار کې د افغان میرمنو د ژوند ښه کېدو او عدلي او قضایي ارګانو ته د دوی د رسیدو په برخه کې هڅه کوي. فائز، که ستاسو کارونو په اړه باندې وغږیږو او د دې لپاره اردن کې لا در سره آشنا شوی، ما پر رپورټ کوم لګ ډیره اشاره درلودله، نو څه ډول کار کوي اصلا چې تاسو دومره نوم خپل کړی دی؟
بلې، خو ځان ته اول معرفي کوم. بلې،
مهرباني، تاسو غوړو مهرباني.
زمانو زینب فائز ده، د کابل پانتون د شریعت فاضل سخف خارق، او تقریبا نوی کال کیږي چې د کندهار استراف ترنوالي د منې خوشنند ترنوالي په صفت کار کوم. په دغه وخت کې چې زه دې قضیه ته رسیدګي کړې ده، تقریبا شپږ یا بیا هم زیات وایم قضیه ته رسیدګي کړې ده. ځینې قضیه ته مربوطه محکمې ته سوال ته سوال ته، او ځینې قضیه د قربانیانو په غوښتنه حتی سروالي ته حل فصل سوال ده. زما کارونه ډېر ده او زه ډېر خوشاله یم چې د خپل خوند ته خدمت کوم.
تاسو د قضیو یادونه وکړه چې هغه مهاله فصل کړی دی او بل اخر څېړل مودي دا څه ډول قضیه وي؟ هلته څه ډول قضیو سره ته ډیره مخ یې او هغه خويندې چې تاسو لاس نیوي ته اړتیا لري کومې برخې دي؟
د منې خوشنط سره ولید اکثرا د قضایو خوشنط راځي، د قتل قضایا ته، د جنسي تیوري قضایا ته، او بیا وهل تکول ده، او هم بد دادن دازی، هم مختلف قضایا رازی.
او دغه ته رسیدنه چې تاسو خپل زایم هویل چې د استناف محکمه کې د خوشونت یا تاوتریخوالي په وړاندې د منې برخه کې کار کوي او دغه قضیه مکسر هغې پرېږدي، بیا رسیدګي ورته اسانه ده؟ د خلکو همکاري څه ډول ده په ټوله کې؟
خامخا مشکلات شته. په یو جنتي سنتي جامعه کې مشکلات شته، بیا هم د دینی مشکلات نه وایم، او د خود د خپل خوند ته او د حق قشتره مطمئنه یم، او تعهد زما اجمن هم داده چې د حق او د قشتره د خپل خوند ته کار کوم.
اغلی زینب، په لرو پروتو سیمو کې او تبن په دغه برخې کار شاید هم سخت وي، هغه چې موږ په تیرو رپورټونو کې هم درلودل، ولې دی وړاندې خلکو هم خپل د سیمو حال را سره شریک کړی دی. تاسو د 2013 کال د اتلولۍ مډال او لقب وګټو، هغه د بیلابیل نهادونو لخوا درکړل شو، په دې اړه په هغه مراسمو کې تاسو ستایل کېدی هم، یعنی موږ رپورټ هم درلودو. څه ډول غوره شوي وي دغه کار ته؟ په ټوله کې دا پروسه څنګه وه چې تاسو باید هم دا نوم وګټئ؟
بلی، دا پروسه به ښه پروسه وو، یو ښه ابتکار وو. زه مننه کوم د ښځو چارو وزارت څخه، همدارنګه د USAID ای پی ډی موسسات څخه چې داسې د پداسې پروسه کې همکار وو، او د یو ښه پروګرام وو، یو ښه شفاف پروګرام وو. یو یعنی دا خلک نیول سوی ده چې کده بی واسطه خلک وو، به ډیره ناشناخته خلک وو. زه ډیر خوشحاله یم، زه امید نه وو کې زما زه قرمان سوم. زه مننه کوم، به تهم وایم چې یو ښه پروګرام وو د ښځو چارو وزارت څخه، د ښځو لپاره د یو فعالیت یا یو تشویق پروګرام کې یعنی یو ش ش ش کارو زده خوشحال یم دی دته
پولیس تاسو ته دا هر څه مبارک وي او می چې لا ډیر لاسرولنې ولرې د دل لپاره چې پخپرونه کې مونږ اردن کوم را سره غډون کړی وي دوی ته هم بلنه ورکوم چې کول شي په 0999 15 43 او 0999 15 15 شمیر را سره اړیکې ونیسي. نو د زینب فایز د فعالیتونو په اړه من خبر شوی تر دې دماغه په قندهار کې په سیمیزه کچا په حقوق او یا عدالت د لاسرسي په برخه کې د خزو د قانون برخه کې کار کوي او تر دې پوینه تر دې د مې د 50 ډیری قضیه حل او فصل کړي دي او په دې توانې د لدا چې خلکو ته عدالت ورسوي. تر څنګه هغه 2013 کال چې هغه تیر ونی په دې اړه څه مراسم نیول شو یو اتل میرمن ونو مول شو یو بل افغان میرمن چې هغه ملاله میوندۍ و هغه هم په دې اړه باندې په دغو مراسمو کې مډال او لقب د 2013 کال وګټو. دغه سره مو لنډي خبرې کړي دي او دونکو اتمن هغه هم اوریدلې وي زمونږ په تیرو خبرونو کې خود د لپاره چې بیا د خلکو سره یو تصویر پیدا شي وی چې زینب فایز دلته یاد او چې هغه د 2013 کال یو اتل میرمن ده د خزو د حقوقو په برخه کې په دې برخه کې منډه ترورته. نو فایز تاسو په اجازه باندې خبرې چې مونږ د ملاله میوندۍ سره ستاسو خور سره کړي هغه سره اورو.
په 2008 کال نه را پدې خو زه د میرمنو د پاره کار کوم سره دې چې زما مرغې وخت ډیر زیات کوچنی او مخکې لدینه چې زه خپل فعالیتونه پایل کوم زما مور ولته په ننګرهار ولایت کې فعال میرمنه و د هواد مخالفین له خوا غو شهادت ورسیده. کله چې هغه شهید شو نو ما سره دا فکر پیدا شو چې کچېرې زه په کور کې نه ما کارونه کوم میرمنو ته کارونه کوم خپل کورنۍ ته ونه کوم هغه چا چې دا کړن تر سره کړی هغه خپل هدف کې بیلی. نو ما غو چې په 2008 کال کې هوډو کې چې د کومه شورا چې د باید همداسې منظم اوسي میرمنو لپاره فعالیتونه باید کې بیلابیلو برخو کې چې پایل ملا خپل شورا نه وکړ پایل کې خپل سیمه کې د نجونو پر وړاندې متاثر په افغانستان کې ډېرې زیاتې ستونزې دي خصوصا پښتون میشته سیمه کې ډېرې زیاتې دي. زما د پایل مبارزه د همدې نه و چې څنګه کولای شو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو تر څو خپل لورګانې ښوونځیو ته شاملې کړي په ښوونځیو کې چې د نجونو کومې ستونزې دي څنګه کولای شو چې هغه ورته حل کړو د بیلابیلو لارو نه کار واخلو تر څو خلق قانی چې خپل لورګان راول او خوندې شامل کې خوشبختانه چې پغې چاره کې بریالي شو تر ډیره مو په دې وټوالې د چنجن راول او خوندې کې کینو. یو برخه دا و چې میرمنو ته موږ مغي وخت نه کار پیل کړی دی او لا هم کوي د سینې چې پای تر رسیدل ځکه هغه اول د یو مکتب خبره وو د دوه د وست ټول ولایت او د ټول هیواد په کچه د زمنګ مبارزه روانه. تر څنګه بل برخه زمنګ میرمنې د خپل حقونو نه تر ډیره نه خبره دي هیڅ په دې باندې نه پويږي. میراث دي اسلامي حق دي شرعي حق دي قانوني حق دی چې باید واخلې زده کړې د دې حق دی مثلا مہر د میرمنې حق دی خو په تاسو باندې زمنګ میرمنې په دې باندې نه پويږي. بل برخه زمنګ دغه وا چې څنګه کولای شو میرمنو ته ما په هوی ورکو کې و میرمنې خبرېږي کلاس میرمنې خبرېږي زمنګ خپل هڅه کوو دغه برخه کې مکار پیل ک درسنۍ لارې میرمنو سره د مسایل شریک کړه د کانفرنسونو لاله مشرک غونډې مونی ولې کور په کور وګرځیدو یو خپل ټیم سره ترڅو میرمنې په دې باندې پوي کو چې تاسو کوم حق لري او د خپل حقونو غوښتنه باید وکړي. څنګه اداري چې مثلا کار تر سره کوي په دغه برخه کې همکار اداري او هغه سره مناسبه وکړي چې تاسو کده کارونه تر سره کوي نو ډېر څه به میرمنو ته ورکي. نو د دغه بل برخه و چې موږ د میرمنو لپاره پکې کار کوو ما په هوی تر څنګه خوشبخت نالته په ختیځ کې ځینی مدني ټولنې سره یو ځای شوې دي او د عدالت غوښتنې په نامه یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کې د میرمنو په ستونزو باندې بحث کوي خصوصا د دې په خوندیتوب باندې د دې په ګډون باندې او د دې روغتیا او پزده کړې باندې. نو په دغه کمیټه کې موږ زغړیتوب لرم او دغه کمیټې لپاره د میرمنو ستونزې تشخیصو راوړو اړوند ادارات سره شریکو او د حل لارې چارې ورته لټو. تقریبا دغه 15 کال کېږي چې د عدالت مختلف کمیټې غړي وو پرته لدی چې کوم امتیاز واخلو خپل هم دغه هوټ کړی دی چې باید ستونزې تشخیص کو پیدا کو مسولینو ته وی سغه سره شریکو کې او کپنګرار کې ورته د حل لارې پیدا کیږي خطر حق نه تر کابل پورې باید راوړو ځکه د څمو د مخ کې منګ یو کانفرنس درلوده واغ ستونزې چې پنګرار کې د میرمنو وی اول ته ورته د حل لارې نه وی کابل کې مدلته د وزارتونو په سطح باندې شریک کی. نو دا غفالیتونه چې من میرمنو ته کو تاسو وړاندې د ډرامې یادونه وکړه د پولیس ډرامې پلی پوری هغه ډرامه ده چې په ختیځ کې جوړیږي، خو بیا د ټول افغانستان په سطحه نشریږي. تر ډیره پکې د ښځینه او اړوند مسایل بحث کیږي، د ښځو میراث، د ښځو تعلیم، د ښځو مهر، ولور مثلا ښه خبره نه ده. څه بیا دغې برخه کې تقریبا 15 کاله کیږي چې کار کوم. یو خدای چې زه خپله د دغې ډرامې ممثله یم او یو کردار پکې لوبوم، تر څنګ بیا هم دغې ډرامې لپاره ریسرچ موږ ترسره کوو چې مثلا زموږ مېرمنې څومره پوهیږي څه باید ورته ډرامه کې وښودل شي، نارینه هم څومره پوهیږي څه باید وښودل شي. په ټوله کې دغه فعالیتونه دي چې د مېرمنو لپاره موږ کوو.
د عامه پوهاوي په برخه کار کوو، د در څنګ مخامخ لاسنیوی دی چې هغه تاسو غوښتل نجونې په ښوونځیو کې شامل شي او د دوی لاسنیوی مو کړی وي. او په ټوله کې اوس که د انګیزې نه خبره تللې ده، عملي کار ته به راځي. عملي کار په برخه کې فکر نه کوئ چې ستاسو بوج به لا دروند شي، ستاسو کار به لا ډېر شي، ځکه اوس به خلک عملي کار در څخه غواړي؟
موږ وړاندې د دې نه چې زه دغه یوه وخت ما ډېر څه کړي دي او خوشحاله په دې ما پرته لیدي چې یو څوک راسره مالي ملاتړ زما وکړي. ما ډېر څه کړي دي او لا هم ژمنه یم کوم تر څو چې زما انرژي انشاءالله د بیلابیلو برخو نه به زه استفاده کوم او کار به ترسره کوو. طبعا پخوا که یوازې په یو ولایت کې د خلکو موږ نه توقع وه، اوس که دغه ستاسې د راډیو نه موږ اوري نو ډېر خلک به زموږ نه توقع لري، لکه د قندهار ورونو چې موږ نه وویل. زموږ به اوس هڅه دا چې څنګه کولی شو دغه خپل پروګرامونه نورو ولایتونو ته ټول هیواد په سطحه باندې وغځو او غوډه پاره کارو.
ډیر مننه ملاله میوندې. تاسو د خپل والد سپلار یادونه وکړه چې هغه ملنه کمر غزو موږ سره دی. د نن ورځې د تاسو ته د تل ولید د لقب او میډال درکول پړو د هغه حتمن څه نظر هم یغه به پوښتنه په خبرونه کې. اچھا محترم، تاسو خبرونه ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشه. تاسو لور چې نن څه ډول نازول کېده په پروګرام کې، څه احساس مو درلودې؟
مننه تاسو ټولو. نا دا چې زما لول منزل کېدله، موږ خو احساس په دې کې چې موږ دا خواري او مهنت هم دغه ورځې د پاره کړی وو. دا چې د اول سن نه تر 12 پورې او یا تر 15 پورې موږ په دې خواري کوو. موږ وایو چې یو ځای ته ورسیږي او هغه نن یو څه ناڅه خو چې دا یو قدم کېښودل شو، انشاءالله پاینده کې موږ ډېر امید لرو.
او ولې نه حتما د هغې د افغانستان په کچه هغې ته د اتل ولې لقب ورکول، او دلته اردنکو سره هم چې موږ خبرې وکړې خلک هم د هغې هڅه ډېر زیاته وستایلې. طبعا هغه تاسو د خپل احساس ویل هغه به د ټولو کورنۍ اولته د ولس لپاره یو ویاړ وي. تاسو چې بیرته ننګرهار ته ځئ، د کوم پیغام سره به ګرځئ؟
نو انشاءالله دا یو غټ ویاړ ده چې موږ دا په ټول ننګرهار کې په ټول ختیځ کې په دوه کاسو کې یو زما لور کامیاب شوه. دا دی ویاړ زیاده.
بالکل،
دا زموږ د خپل تکلیف ویاړ زیاده.
اتمن وای چې څه کری هغه بری به هغه څه به نتیجه لري. بیرته چې تاسو دومره خواري پکړې ده د زده کړو په برخه کې، د هغې د روزنې په برخه کې، هغه ته د پیغام ورکولو په برخه کې څه ډول انګیزه تاسو ورکړې وه؟ یعنی څه ډول کار باید وکړي، څه ډول زده کړې باید وکړي؟ تاسو لا لارښوونې څه دي ورته؟
نه نو موږ خو په اوله کې چې دا کله مکتب ته تلله موږ تشویقوله چې ته لاړه شي وطن ته خدمت وکړه، به ځان ته خو په اسلامي اصولو برابر.
بالکل،
انشاءالله تا چې تاسو زه اوس ناست یم په خپله دور پر سنګ کې، نو دا که مثال خبرې خدای نه خواسته امریکا او روسیه کې یو هم زه مشکل نه لرو، په دې خاطر چې زه په خپله موجود یم. په هغه صورت کې چې بعضې خلک دي کنه د تعلیم نه زړه توري، هغه باید کوشش وکړي چې دغه شي مخنیوی وکړي.
د ننګرهار لا تلې بیرته د کندهار اتل تور ګرځو چې دا وخت په خبرونه کې زینب فایز را سره ده. فایز، د ملالې میوندې د پلار خبرې مهم واوریدل چې هغه یو نیک احساس درلود. دغه مډال پړه چې تاسو ګټلې یا هڅې مو کړې دي مبارزه کوي په هغه سیمه کې، ستاسو په کورنۍ کې اصلا احساس څنګه دی؟
بلې، زموږ کورنۍ الحمدلله شکر سم دي او زه هم کوشش کوم کې جدی مبارزه وکم د امسایګان ته او د موهیت د کار موهیت او د جامعه ته. زه مطمئنه یم، زه اجمنه کوم بیرته هم که د ښځو لپاره جدی مبارزه او جدی کار کوم.
او په دغه کار باندې ستاسو په کور کې افتخار کوي، ویاړي په ستاسو کورنۍ، مور او پلار، ورونه او خویندې؟
بله بله، زما پلار، زما مور، زما میرمن، میړه او ښه تشویق کوي. زما زموږ لپاره ښه تقدیرنامه هم ده کړې ده.
په ټوله کې چې تاسو دلته وستایل شوي او بیرته خپل کور ته د میډالونو، لقبونو او ډالیو سره تللی، نو څه ډول ښه راغلاست درته وویل شو؟ یعنی که هغه احساس راته بیان کړي، هغه څنګه وو؟
نهایت خوش وو او زموږ لپاره مبارکي هم وایي. بخیشه ابتکار بو از ده خوشحالیم
نو اغلی زینب فائز د دې ترڅنګ چې تاسو عدلی او قضایي ارګانونو کې د ښځو هغه حقونو ته د رسیدو برخه کې کار کوي او په دې برخه کې قضیې مو څېړل دي، د ښځو لپاره نور څه مناسب ګڼئ یا څه په پلان کې لري چې باید وی کړی یا څه مو کړي دي په ټوله کې؟
زما اول کوشش داره کی چې زموږ کارمندان یا زموږ همکاران ګډه شزه وشي او شزه کولای شي بیتاره خوبتر د شزه رسیدګي د قطر او رسیدګي وکړي. دا زما یو پلان دی انشاء الله عقیده انشاء الله غارم او عمل کیږي.
نو تاسو په اداره کې هغه د فیصدې لمخې څنګه ده انډول څه ډول جوړ شوی دی؟ سړیو برخه څومره د میرمنو څومره ده؟
اوس شکر ده زموږ ماحول یا محیط د شزو د قضیې د رسیدګي په قضیه او ان د پخانی اوس بخې ډیر شده، یعنی ډیر شده خوشحاله ده او یو شده شکایت لري یو شده مشکلات لري هغه راځي د یکشنی او رضایت په رضایت کې زی د کوکې او د قضیه او د ګرده د ازارات او تحقیقات هم ګرده د یو ځای مناسب کیږي
نو پیغام به مصیبی کله چې تاسو ته قضیه در رسیدي د تاریخوالي او پټو لکې دا په خو مخکې تاسو یادونه وکړه هغه څنګه ورته حلوي، یعنی څومره ډاډ ورکوي چې هغه په شفاف ډول حلېږي او په دغه پروسه باندې ډیر وخت نه تیریږي یا په دې کې فساد نشته؟
زه په دې مطمئن یم کې انشاء الله زه د خپل خوان ته تعهد ورکوم چې زه دا الته کار کوم، یعنی د شفافیت لپاره هم مبارزه کوم، د جدیت رسیدګي قضیه هم مبارزه کوم او حق تقدر هم وسپارم. لازم ما یو مبارزه ده یو جدي کار ده.
ډیره زیاته مننه زینب فائز په خبرونه کې را سره اوسئ. مونږ اوریدونکو ته هم لکه شمیرې بیان کړی هغوی هم اړیکې را سره نیسي، د هغوی نظرونه ستاسو ټوله کې دغه پروسې په اړه باندې پوښتو او یا د دوی پوښتنې اخلو. نو امید چې تاسو د تلیفون له لارې را سره واورئ، را سره بدرګه کړئ او وروسته بیا تاسو ته درګرځو. نو اوریدونکو را سره شته زموږ تخنیکي همکار عبیدالله عبید اشاره کوي چې دا وخت اړیکه را سره وصل ده. نو خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي. مهربانی، وعلیکم السلام، ستړي مشي. اوردونکو البته فکر کوم چې ټلیفون اړیکه قطع شوی ده. بیرته زینب فائز تاسو په اړیکه کې اوسئ، موږ اوردونکو سره خبرې کوو او هغه تاسو ټلیفون له لارې اوري، بیرته تاسو ته بیا راځي کوو. نو تاسو لطفا زمونږ او د اوردونکو خبرې په ګډه سره اوري. نو تاسو سره سره دا وخت ستړي مشي. وعلیکم السلام.
سیاست لپاره خدمت کوي مخوارو غریبو کندې ورنګې د ښځو حق حقوق وتانه ټول ته مال دي، او که ته زمونږ د غریبانو لپاره وطن ته سول راشي کمنګ لمرګ نه خلاصو هر یو په خپل حق حقوق باندې پوهېږي او سول د اوسوس پورې دا ده چې مذهبي مشرانو او سیاستانو د دې حق حقوق د پښو لاندې کړی ده، هغه حقوق پکې نه پېږي
ډیر مهم پیغام سره تاسو راغلی وی. سردار محمد ورور ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو را سره وصل شوي وه او اړیکه مو نیولې وه او یو ښه پیغام مو درلود خپرونې ته. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو فائز، امید چې تاسو د دوی هغه پوښتنې که لري یا تبصرې نوټ کړئ او بیا په اړه یې ستاسو تحلیل او تبصره اورو. خو دا وخت اوریدونکو ته وخت ورکوو، ستړی مشي را سره یې، مهرباني. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته بخیر راغلی.
سلام، څنګه
یاست؟ مهرباني، خیر اوسئ. کوم ځای نه اړیکه نیولی، ځان معرفي کوئ؟ مهرباني.
هم کوم خپله زینه قرار واستنه
ستاسو آواز راځي مهرباني دغې په دغې کړنو باندې چې هغې تر دې دمه کړي دي تاسو خوشحاله یې زمونږ د دغې اوریدونکي اړیکه شلیدلې ده او په خپرونې ته هرکلی هم ورته ووایو په ټوله کې راتلونکي هم که تاسو غواړئ چې خپرونې وخت لا پاتې را سره اړیکې ونیسئ نو هغه نور اوریدونکي چې دا وخت را سره مله دي 0999 45 43 او 0928225 شمېرو را سره اړیکې نیولی شئ د مخکې ښځې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ چې زه یوسف زدراڼي درته وړاندې کوم او دا اونۍ مو زینب فایز په کندهار کې د حقونو په برخه کې یو فعاله میرمن په خبرونه کې د ټلیفون له لارې میلمنه ده چې دا غي پوینه تر دې د 500 ډېرې قضیه حل او فصل کړي دي او هغه تیرونی د پروموټ او امدارنګ د افغان زین نورو ادارو لخوا د 2013 کال د اتلې میرمنې په نامه ونمول شو خو دا غي ترڅنګ نه نور کسان هم و چې څلوري نور انجونې او میرمنې وي او 15 سړي دغه میډالونه او لقبونه وګټل نو دا وخت کوم کوم اردن کې را سره وي دا شامل وو انجنیر سره اشاره چشته نو ستړي مشه مهرباني اړیکه مو را سره وصل لکه خبرې وکړي
بلې السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر ستړي مشه
تشکر زندي اوسه پلان کې امر ورو مستقیم
مهرباني مستقیم پلان کې تاسو غږ خبري نظر مورو
اول خپل سلامونه تاسو او تخنیکي همکار ته ګران خوښ جازمه دلمن ولایت نو وړاندې کوم
ډیر زیات
او روغ
خیر اوسه روغ یې مهرباني
مننه خدای ژوند دې لره ته اصل کې پاول کې خو باید زړه توسي من په داسې خويندو مندو باندې زیاړو په دې باندې فخر کوو او د دې بیرغ تل جید والو او هغه کې کامګار والو چې تل دې مافقه او بریالي وسی نه آیا خورکی چې د کندهار د ولایت نه ده او د دې فعالیت د کندهار په ولایت کې دي نو آیا دوی کولای شي د خپل فعالیتونه له موږ سره شریک کړي او د هلمند ولایت ته تر څو په هلمند ولایت کې دغسې یو خویندې پیدا شي لکه د دې په شان ته چې یو اتل ونومول شي د ښځو
څومره غوښتنه وه ډېره مهرباني د دې لپاره چې دا د نورو میرمنو نجونو لپاره یوه انګیزه ګرځېدلې وي او یو الهام یې اخیستې وي حتما به درته وایي چې شعرو یې څنګه وه تر کومه ځایه ورسېدو او څنګه اتلولۍ ته که څه هم په پیل کې موږ لږ ډېره اشاره ورته درلودله خو بیا به درته وایي حتما ډېره مننه زموږ اوریدونکي له هلمند نه چې را سره اړیکه ونیوله فایز تاسو یې پوښتنه حتما اورېدلې ده
بلې
او نو تاسو ورته څه ځواب لرئ په ټوله کې
بلې زما اول سوال دا ورور کې چې پختره کوي زما جواب دا چې غریب او زواک زما په نظر کې زما په نظر توفیق نه لري یو نظر دا غریب کې دا او یا زواک کې دا زه مطمئنه یم کې دا خلک وایي کې د سرنوالي یا د محکمه فساد استه یا کوم مشکلات استه زه په دې یقین لرم کې ان شاء الله زه کولای شم د شغل لپاره کار کوم او غریب او زورواک زما په نظر کې یو رقم ده
محمد رسول اتمن خپل جواب اخیسته ده او ترڅنګ دا وړاندې زوم تاسو ته درلودل چې تاسو د غولست ترڅنګ ودرېږئ نه دا چې د سیاسي معاملو ښکار شي او یا سیاست ته مخه کوي بلکې ویلې تاسو کار خلکو ته ډیره ګټه رسولې شي نو دویم اوردون کې پښتنه دا و چې د دې لپاره چې په هلمند او د قندار شاوخوا نور ولایتونو کې هم خلکو یا په ټول افغانستان کې یو انګیزه اخیستې وي فکر ورته پیدا شوی وي او تاسو کار چې تاسو تراتل ولې رسیدلې څنګه وو که څه هم په پیل کې مونږ لږ اشاره ورته مکه تخه لاو زه هتو ورک رشي ډیر بخوي مهرباني او په هلمند کې
د اورور هلمند دی جواب دره چې دا زموږ دی خوند لرین کې با استعداد خوند ته با شهامت او با غیرت خوند ته چې د هلمند هم ملته کار کوي د کندهار ملته کار کوي او زه په دې خوند زه افتخار کوم او زما له سره ولونه دی دا د سوایم زما اورور کاش کې نږدې وو کې زه ته نږدې سره خبره وکم زما له سره ولونه هلته اورېدین کې ده ان شاء الله اورېده کې دا زما له سره ولونه د اول د سرنوالي او کې زه ډېر قضایا ترې کړې ده او نوري زما لسره ولنا ما يو كتاب ده لكم او زما كتاب هم ده حقوق لپاره ده شذو حقوق لپاره ده تم يو زما يو ابتكار ده زديد لسره ولنا هم خو به هم سلامونه وای مرور خدا ده
کی وعليكم السلام او د تحصیل په برخه مخکوم تاسو ویل چې د کابل پنتون د شریعت لو پونځي فارغی هلته د کار زمينات څنګه برابر شو تاسو کندهار ته څنګه لاړی اول ته په دغه برخه کې چې کار کوي هغه هم د محکمه کې د خزو پوړان تو تر خالي کوم موضوعات چې دغه چېړي نو دغه زمينات څنګه برابر شو په ټوله کې
بل زما یو نظر وو چې د کندهار یو شرایط بل رقم وو او شاده لسرولنی د عدالت نو زه تصمیم نیولم کې زه کندهار ته زما او د خپل خاندان خدمت کوم یو زما یو نظر یو نظر پیدا شو
او پټول کې فایز تاسو اصلا د کوم ځای الته نه خون زم چرته لوسته
زما اصلي ځای د غور ولایت څخه ده
ها د غور نه تاسو للی په کندهار کې د سناب محکمه کې کار کوي او هغه قضیه چیرې یعنی بله اردن کې اتمن خپل جواب اخیسته دی او دا خپل اردن کې تورګرزو چې زموږ تخنیکی همکاري شرکې منتظر پات شوی دی نو خراغ لاست ستړي مشي
بله السلام علیکم سلی الله خلیبی تندر خبر کوم د پکتیا تم کنه ورو سره ته
و علیکم السلام تندر صاحب ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي ډیره مده پس په خبرونه کې تاسو غاغورو
تاسو ته درنی خور ته سلامونه وړاندې کوم دې خور ته هم وختن هم دا ده چې تاسو چې کندهار ولایت ته تللی تاسو څومره خلکو لپاره کارونه ترسره کړي دي او څومره کارونو کې تاسو ته مېرمنو دوی تاسو ته مراجعه کړې تاسو در راغلي دي کوم کورونه بند پاتې دي چې هغه نه دي ورته شوي په دې اړه نظر غواړم
ډېره مننه څومره مېرمنې
بله پوښتنه مې دا چې آیا دې ذاتې د کابل د شهرات پوهنتون څخه فارغ شوی دی آیا دې کوم کتاب کې هم لیکلی دی او که نه دی لیکلی او بله خبره دا ده چې د دې څومره زمان لري و دې شته نه لیکلی څومره زمان لري
کتاب خو اوس لیکي لکه مخکې چې وویلې د څومره خلک ورته مراجعه کړې ده 50 خو دې ویلې چې قضیه حل کړې دي او د څومره مراجعین لري دا بدرته وایي او د کورنۍ ژوند په اړه هم تاسو پوښتنه وکړه نو خدای چې په همدې موقع نغ ځواب درته درکړي چې هغه منتظره به وي نو مهرباني فیصل
بلې ما ځواب په ورور ما وایم باید زه کتاب لیکلی یم او زما کتاب د شذو میاشتنی عادت په نوم ده دا چاپ شوی ده او وزره چاپ شوی ده د کندهار د مشوانځي یا په مقاصد توزیع شوی ده په وړیا شکل او نور سوال یم څه وکړم زموږ مراجعین د کندهار سره مولای یا د منی خوشنط سره مولای متاسفانه داسې وایم چې افغانستان ټول خوشنط دسته بیا هم د کندهار هم خامخا خوشونت است په شذو باندې شذو راځي زموږ مراجعین ډیر ده او زموږ زه مطمئن یم او زه تعهد سپارم کې زه د خوان ته خدمت کوم او زه دوه ماشومان لرم
او فرزن کا د فسیدای له مخه وای کا پورس کی تاسو ته شل قضیه درزی یا لس قضیه درزی شاید شمیرې دومره لوړه نه وي البته او کټکلی ډول تاسو ول شه مونبه د بنوي څو ته په یو ونه کې فرزن رسیدګي کیږي یا په میاش کې څومره قضیه حل وي بیا
هو دا تقریبا د میاش کې لس قضیه یا یو لس هم داسې قضیه ترسته
خام دومره راځي هم دومره حل وي
بله
دا د هل په لارو چارو کې د نورو حکومتي ادارو ونډه سره څنګه ده یعنی تبن غوي ارتیابم یا دا غوي کوم مرسته دا غو مې احساسيږي تاسو ته هغه هم د سپور سیاسي اراده لري چې د موضوعات تر رسیدګي وشي
مکمل د ادارو د محکمه د سرنوالي د یا ادلیه ریاست هغه ګرده هم همکار ده او هماهنګي لري ما موږ هیڅ مشکل نه لرم ان شاء الله او خوشاله یم کې دا کار کوم
بل اردن کې توخ ورکو فیصل تاسو او سلام غواړو خبرونه کرا سره اوسه چې اردن کې هم ډیر د تاسو نه پوښتنه وکي نو دا وخت تاسو را سره استرنی مشه
بل السلام علیکم
و علیکم السلام ځان معرفي کوي ورور
ورور ما شهاب دی مې سمنګان څخه تاسو درنه خوښه او د رادیو ټول کارکونکو
ډیر مننه شاوډین روډ چې تاسو لسمنګان ولایت نه موږ سره اړیکې نیولې دا خبرونه مو اوري ډیر زیات مننه نو پښتنه کلری هغه خپل تفسیر نظر هغه مهرباني
د خورنه موږ د پښتنه ده چې د خپل د شریعت باندې نه فارغ شوه دا وسپه وا قضایي ارګان کې دا کار ما چې د سر قضیه سره مخامخ شوې ده لکه جنسی تجاوز چې چاته چات باندې کړی وي او د شرعي چې د سکمعاد ور باندې جاری شوی وي نه هغه څه یو قانون وي لکه د بشر قانون باندې د عملي کار کوي که څنګه
او سید ډیر زیاته مننه شاب الدین سمنګان نو چې پښتنه درلودله نو فایز تاسو جواب څه دی ورته داس موضوعات سره مخې کنه
بل یو یو قضیه راځي کې د جدي تیری او نسه زموږ یو خاص قانون لره کې د قانون د منې خوشنند هانته یو ماده ده د ابداوم ماده دا د جنسي تیری او د تجاوز سره خاص تعریف شوی ده او د دې قضایي انا بشد اول یو واضی دول ترسته ویده پتاق موتا بیا مکامه حلفت لوکی
او پا دی برخی تاس تا تمره قضیه تروس را غلی دی پا دمره کار پا موده که
تقریبا زما پا نظر که پینزه و یا اشتاج و لیج ده یعنی ده آمار لیج ده
طول ترسیدگی شویده
و و تگیرده
شبودین امید زواب خیسته ای غصه چفایز و ایلغا تاسو ته رسیدلې وی دا چې قناعت مخیسته ده کنه غست ان شاء الله اتمن تاسو بخپل پریکړه کوي بل اردن کې توخ ورکو چې دا وخ را سره د سړی مشه علیکم را سره وصلته لطفا خبرې وکړي و علیکم السلام ځان معرفي کوي مهرباني
الو
مهرباني علیکم را سره وصلته ازادي رادیو ده
الو
خا ضرور اړیکا شاید زمونږ غږ بناوري څه مشکل به وو خو بل اوردون کې را سره شته هغه ته دا وخت نوبت ورکو ستړي مې شیرا سره خا اوردون کې خبرې نه کوي یو څو دقیقې چې د خبرونه پاتې دي کوم اوردون کې ملره ځوابوي کنه د خبرونه وخت کم دی فایز تاسو ته روسي خبرو نوبت درکو لا څه کول غواړي درسته د چپدي برخه کې یاد لیو قضیه اورګان ته د میرمن رسیدګي په برخه کې تاسو هڅه او ملاتړ کوي او کار کوي په دې برخه کې راتلونکو نور څه پلانونه لري چې د کوم برخه خدمت وکړي
زه زما پراتلم کې هم داسې زما هم داسې لاره ده چې یو ښه قاضي سوم یو ښه د شبه لپاره د توتخوالي قضایاو په جدي وسي لري په جدي یو جیر باید استګي وشي دا زما یو پلان یو مهم پلان ده
نو تاسو چې په سیمه کې اصلا هغه ته سونځ څه ده دا وخه چې تاسو د ارمان هم لري چې دا پیښې په جدي ډول وڅېړل شي کوم پیښې نه ډېر ځورېږي او کوم پیښې داسې دي چې ډېر پیچیده دي او ډېر ستونزمنې دي او یا نه څېړل کېږي
خامخا مشکلات شته بیا هم زما یو ارمان ده چې یو باید شدو قضایاو باید جدي او جدي او باید شفاف او روشنه او بسیار عادلانه او بیطرفانه صادقانه بررسی وشي
نو ساس په نظر افغان مېرمنې د کوم ډیر سون سره مخ دي
ا ستونزې ډیر ده بیا هم د ارګانانو عدلي او قضایي کوم خاص مشکل نشته بیا هم مشکلات شته کو د تخنیکي لپاره یو د قوانین کله موضوعات راځي کې مشکلات شته ان شاء الله پراتین کې زه امید لرم کې دا حل شي
او پټول کې چې تاسو بیا د 2013 کال د تلولې لقب او مډال هم اخلي فکر نه کوئ چې تاسو مسولیت اوس لا ډیر شوی دی د خلکو پام درته لا ډیر دی او دوی د توقع لري چې تاسو لا ډیر کار وکړي
بسیار ډیر وخت زمو مسولیت زمو په نظر دی سوی دی د لقب په قهرمانی یو قهرمان سوی قهرمان سوی اندا زما بخیدیت مسئولیت زما په کاره او کشانه اچول سوی ده که زه ان شاء الله کوشش کوم کی دا بار دا مسئولیت پر کوم
نو دغه بار یا دغه مسئولیت د تر سره کول لپاره څنوی تګلارې لري څه باید وکي څه کوي
زه دې پلانول لرم کی ان شاء الله یو زما یو پلان هم دار کی بل کتابونه ولیکم او بل د قوانین د افغانستان د قوانین ستام وخلم که او سمره دا قوانین تغییرات رازی که دا اسنوزی حلسی
او دا فساد سره دا مبارزی پا برخی که اغا حتی ساس پا خپل ارگان که وی نو داغی پوران دا مبارزی چه قاطیت هم جدی شوه ده
دا که زموږ یو تعهد ده کې زموږ د فساد لپاره جدي مبارزه وشي. دا د ابتکار ده، دا زموږ لومړی کار ده.
او کله چې تاسو د لقب او مډال سره بیرته خپل ادارې ته لاړی، څه شم نوی کړو، کوم تعهدات نوی شوي دي؟
زما همکارونه ډېر خوشحال وو، زموږ لپاره تبریکي هم همدا وایه، خو بیا هم انشاءالله یو قد مسؤلیت ده، انشاءالله کوشش کوم کې په راتلونکي دا مسؤلیت په ښه ډول او په ښه عادلانه ډول ترسره کړو.
په همدې هیله اوس خو ستاسو دا پیغام تر ټول افغانستان ورسېدو، هلته هم چې کله تاسو بیرته لاړئ د دغو لقب او مډال سره خلک آشنا شوي وو درسره، یعنی د کورنۍ او ادارې ور هاخوا عام خلک هم پوهېدل چې د کندهار یوه میرمنه په دغه درجه کې راغلې؟
بلې بلې، پرون وو پنجشنبه په ورځ وو، د ښځو چارو وزارت څخه یو پروګرام وو، دلته اشتراک کوم اشتراک کړم. دا هر څوک وایي دا قهرمانان، دا قهرمان سو قهرمان څه وو، دا څه معیارونه وو درلوده، څه مشکلات درلوده، یا بیا څه پلانونه وو. دا زه آزاد ګرده تشریح کوم د خلکو ته، د ښځو لپاره ته هېڅ آگاهي نه درلوده دا قهرمانانو څو پروګرام وو، څه په کوم ارګان وو. زه بیا تشریح کوم، ګرده به خبر سو، دیگه خوشحالم سو. یا هغه وایي کې موږ انشاءالله پراتون کال کې زه قهرمان یم. او مننه کوم بده هم د ښځو چارو وزارت څخه، د همکارانو څخه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه هم چې د هغه مهم پیغام پروګرام وروسته زموږ سره په دغه مهم پروګرام کې یو ځای شوي وي، او په یو مهم موضوع چې ستاسو لاسته راوړنې وي راسره غږېدلې، او اوریدونکو ته هم طبعا ستاسو پیغام ورسېدو، او د دې لیوالتیا هم د ټلیفونونو څخه تاسو حتمن پوهېدلې چې تاسو په اړه یې ښه او نیک احساسات درلودل. البته نایف، البته فایز خور، خپرونه زموږ دلته پای ته رسېدلې ده، نو ستاسو نه هم مننه چې په خپرونه کې سراوی او تاسو الله ډېر زیاتې بریاوي غواړو. درنو اردوونکو، زینب فایز وه په کندهار کې عدلي او قضایي ارګانونو کې فعاله میرمن چې د هغې په وینا له 500 ډېرو قضیو ته یې رسیدګي کړې، او د سږ کال اتلولۍ لقب یې هم ګټلی، او د 9 نورو فعالینو تر څنګ. خپرونه د مخکې ښځې چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. تر راتلونکو څو شېبو د نیمه نړۍ خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. دا سره اورو، د خدای پامان.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړې چې د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د خواخې لخوا د انګیندو ترمنځ په توپیري چلند، او د خواخې پر وړاندې د انګیندو پر بې تفاوتۍ غږیږو چې دغه ستونزې ځینې وخت په کورني تاوتریخوالي هم بدلېدلی شي.
یو بنا نه یو بنا باندې نور یورګانو سره مې زما غیبتونه کوي.
دغه نګر بلیردو الیر غونده بده
سره خامس خوخه ویلم او هم کاو
په دې آیت کریمه کې الله تعالی مؤمنانو ته خزینه وته وایي چې ځینی
خوخیانی غواړي چې پر خپل وینګندو کنټرول او څارولري. د خوخیا وینګور اړیکه د کورنۍ نظم په ساتلو کې څومره مهمه ده؟ انګیند څه ډول کړنی او رفتار باید غوره کړي چې د کورنۍ مشران په تیره خوخیتري خوخوي، او په کورنۍ کې د خوخی مسولیت او دند څه ده؟ په دې خبرونه کې د راپور ترڅنګ مرکه هم لرو چې د همدغو ستونزو په حل لارو پکې غږېدلې یو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې آماده شوی چې خواښ یو انګور مجبور دی په یوه کور کې سره ژوند وکړي، نو ځکه د دوی اړیکه هم کله ناکله پیچلې کیږي. نوې واده شوې ناویانې په دې هڅه کې وي چې د خاوند په کورنۍ کې ځان ته ځای پیدا او د خاوند مینه خپله کړي، خو بلې خوا ته خواښې ویره لري چې د نوې ناوې په راتلو سره د زوی له ژونده ونه ایستل شي. له همدې کبله ټولنپوهان وایي چې خواښې هڅه کوي په خپلو ځانګړو کړنو او رفتارونو نوی واده شوی ناویانی و چاری چی کل ناکل ده خپلو انگاین دو ترمنز ده توپیری چلند لکبله ده دوی اڈی که هم خرابی دیشی. اکثر وقت ده وحلو چکولو، تحقیر، توهین، آن طلاق و تفریق پیخی ده کورنی تاو تریخوالی او ده خواک یا وینگور ده اڈی که ده خرابی دو لعمل رمنسته کیگی. ده پروان ولایت و سیدون که اتویش کلن نسرین لخپلو پینزو یورگانو سر پی و کرکی و سیگی. هغه وای چه خواکی ده یورگانو ترمنز توپیری چلند کبی یا وخه او بلا بدخی. نسرین وای اکثر وقت که ده خواکی ناسامی خبری او کرنی ده دی سبب شوی چه ده خواند لوحلو تکولو سر هم مخشی.
صدها دفعه خانه ما جنگ میشه، غال مغال میشه، بیا بی میشه، لط میخوره.
پسلگون از الاز مک بکور که شخړه جنگ او لنجه وشی. ده میرونو لخوا و وحل شو. چه خواهن میستره لکار راشی، ده خبری وابری نو پا غصه شی. مرد خود چه نشی ویلی. آنی یو ظلمو که سطر طلاقه ورسیده. خود اولادونو لپارمی هر چه وزغمم.
زباد خانه ما بسیار خراب میشه باز.
دغه غم یوازی ده نسرین ده کور ور نده چکولی. ده ننګرهار ولایت اوسیدون که خکلا چی نه کالی لواده تیریگی هغه انگور ده چی ده دی پا خبر هر سمره چی ده خپل خواهی خدمت کوی خوب یا هم تری خوشاله نده. خکلا وید و نور یورگانی هم لری. که چه هم ده خواهی ده خواهی و غختنی سرسام چلن نکوی خوب یا هم پا خواهی گرانی دی.
سهر پاک شپگنیم بجی چای باید تیار شیزه که چه بیا طول وزی کور نکنه خوب یا آقوی کارون پسیزه بیا چای چه تیار کم بعد دیاغنا دا کاسی شان طول کم ویوین زماغ بیا هم چه گورم یا خبر را پسی کروی چه دا کردی دسی کرده دا کردی سی کرده یا می خواهان تا شیطانیانی که وای چه دا خبر دی دسی او کرده لاو تا پسی دسی او ویلی یا ما پسی دسی ویلی همیشه زور نپختنه کهو ما چه مرجانی سنگه کم زید درد که دواد تراد مغا تراد مغا ما تا بخی وای نه زکا چه دا زما خواهان چه دا اخیری زوی دا دیر پی گران دا ما تا وای چه دا بخی تا مانا نیولی دا و مانا دی واخست و هرچه بمخی ما تراد و استا تراد خواهی نی لکه بن چه وی دا رقم تکرونه که بخی نو انسان زره خفه شی ترین.
مشهور متل دی چې لیولا سټک نه خیږي. له همدې کبله مولزین او خواخیانو سره هم د زړه خواله کړی ده. دوی وایي ځینې وختونه د انګیندو بی تفاوتی د دې سبب کیږي چې خواخیانې هغوی په نیکه نه یادوي او مجبوریږي د خپل زړه بړاس ایستلو لپاره د خپلو انګیندو بد ووایي. د دغو میندو په خبره کله ناکله د نویو واده شویو ناویانو اړیکې د دې سبب شوي چې زامن له میندو بیل او پخوانۍ مینه یې په زړه کې پاتې نشي. زرین گل چې یو وشکاله کیږي کند شوی او درې انګیندې لري وایي اړه ده یوه میاشت له یوې انګور سره او بله میاشت له بلې انګور سره پاتې شي. هغې چې د ټیکري په پیڅ کې خپلې اوښکې پاکولې په ژړغونې غږ یې راته وویل انګیندې یې نه یوازې دا د خپلو اوږو بار ګڼي بلکې د زامنو اړیکې یې هم ورسره خرابې کړې دي.
بلکه هغه د زمن دغه تنی کې یو غږ هم راباندې ناسته م یم واده یم ترشره کې چې یو کور ته ورتم چې بل کور ته ورته بل ترشره راته راسي نو الله دې شکر کړه څه وکم په ساعت یې رې و پرون نه ورسره جام مازو یې لکه تلیفون کوم سر نه ماده یې کوم ځای مې درته کړی تا دا غلط څنګه لورې ته ته ترې به واده تم ترې تم خو منګانی څه
وسته د چا سره ژوند کوي
و چې شو کو زمون می دلغه ما نو ساته خو رویا نه زرا سره
سم رفتار
زه ما زنه سره سره کله ای ورته وای په ما ته زه روح به سره یا چې چا بل راځي وای یار یې که سم شي یاري مازر ته کې ور
خو له بل خوا زر سانګه وای دوه سکاله ای لواد تیریږي هیڅ کله داسې ورځ نه دلیدل چې د خوخي سره په کومه خبره لانجره غلی بي د هغه په خبره لواد ورسته تل هڅه کړي چې د خوخي لغختنی سره سم رفت تار وکړي او د مور او لور په څیر ژوند ولري.
سره خامس خو خو ولامه غوام کو سره خامس چیرې بولو چې راځي چیرې لاشه تل به سره خدمت سو کې خو کې خبر و منه درې وسات د خو کې د خسر د لور خو له بجام چی خبر نه ده ګل گزار دنیا
ته په خو کې ګرانه
بل زم ګرانه مو باندې زیاته ګرانه ده دونه ګرانه چې دغه دغه نه کې و کی توي چې یو دیګر خو نشه واغی و خزار می چیر سره
د خوست ولایت اوسیدون کې 50 کلن شمسی هم په دې نظر ده چې خو کې باید انګیند ته هم د خپل لونو په سترګو وګوري او هغه مینه چې خپل لور ته ورکوي هغه انګور ته هم ورکړي. شمسیه وای په دې انګور ډیره ګرانه ده او انګور یې هم د دې زړه ساتلی او درناوی ورته لري.
دغه انګور به لیر دو یې لیر غوندې رفته وسه کم نه چې خدای دې راڅار بده مو خو ډېر احترام کوي ډېر خدمات به کې خدای دې خشوله کړي خدای پاک دې راسره خشوله لري عزت ورکړي ښه عزت به کې په مونږ ګرونه ده په دې نه ګرونه یم
ځینې وختونه په ګډ ژوند کې په تېره چې څو یورګانې په یوه کور کې ژوند کوي، د خوښې توپیري چلند او د انګیندو بې پروایي دې ته زمینه برابروي چې په یو بل پسې ناسمې خبرې او غیبت وشي، چې په دې سره نه یوازې د ټول کور نظم سره پاشل کیږي، بلکې د ښځې او خاوند اړیکې هم پکې زیانمنې شي. اسلام په دې اړه څه حکم لري؟ په اړه مولوي سید حبیب شاکر وایي،
اسلام د هر شي لپاره منظم چوکاټ او نظم لري. په کورنۍ کې بحث شوی ده، د مشرانو حقونه، په کشرانو، د کشرانو په مشرانو باندې دا ټول بیان شوی دي. د خوښې او ګور ترمنځ تعامل هم لکه دوستانه صمیمانه هغسې باید وي، او مشران باید د کشرانو لحاظ وساتي او کشران د مشرانو احترام وکړي.
کغواړی د شوتو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتسي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
خبریدونکو راځي په دې برخه کې له خلکو واورو چې د خواخ یا وینګور اړیکه د کورنۍ نظم په ساتلو کې څومره مهمه مسله شمیرل کیږي.
مانم زرمینا هو د کابل اوسیدونکی یم. که خواښې نه پوه یم دا کار منځته راځي که انګور مې خواښې به انګور ته د لور په سترګه وګوري، که د لور په سترګه ورته ونه ګوري نو خامخا پردی لور ده، خواښې باید گذشت ولري.
محمد قسیم ما د مکران سي څخه، نو مور نه پیدا کیږي، مور لکه وطن نه سي ده، او خزه خو ډيري دي، خزه ملامت ای غوته چې ملامت استي خر ده، دغه کار د تاسې بیا تکرار نشي.
جفید یم لارزان قیمت نه په کورنیو کې د خواخ یا وینګور ترمنځ د تاوتریخوالي لوی لامل بیسوادي او ترڅنګ د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی دی.
له واده وروسته په اکثر افغانو کورنیو کې له خواخې سره د نوي واده شوي ناوې ژوند کول عادي مسله ده، خو د غاړې کې باید څه ډول وساتل شي؟ د خواخېګانو دنده او مسؤلیت د نوو ناوو پر وړاندې څه ده؟ انګیندې باید څه ډول کړنې او رفتار غوره کړي چې د خواخې سره اړیکه خراب نه شي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی د ښځو د حقونو لفعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي غټۍ خاوري سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اگر خاوری څه فکر کوئ، اول ځین خواخیگان لخپل انګاین دو سره توپیری چلن کوي.
زما په نظر په خپل خواخی یا وخت انګور و کله چې د انګور په توګه یو کور ته راواده کیږي، د کورنۍ له خوا چې کوم تاوتریخوالی دی سره شوی، یا د میړه د خوا شوی، یا د خواخی د خوا شوی، هغه د کسب کړی دی، فکر کوي چې ګویا د انګور سره به چلن همداسي وي. نو کله چې دا په خپل د انګور خوند کیږي، عین چلن چې د دې سره شوی هغه د خپل انګور سره کوي. یا کېدای شي عامل دا وسی چې یو خزه سو زامن ولري، کله چې مور د زوی نه ناراضه شوه، هغه براسي د زوی نه نشي استله، یا په حساب په زوی باندې زور نه رسی، هغه کوفتي بیا د انګور نه وباسي.
که چېرې دغه ستونزې زیاتې شي، کومې ناوړه پایلې لزان سره لرلی شي؟
هر څومره چې دغه مشکلات په کورنۍ کې زیاتېږي، پسې غټېږي، لا پسې غټېږي، او بل اخره کېدای شي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته شي. اوس موږ تاسو ډېرې داسې قضیې لرو په مختلف ولایاتو کې چې د کورنۍ تاوتریخوال د وجې، یا د خواښې د ظلم او تاوتریخوال د وجې، یا د میړه د تاوتریخوال د وجې، حتی ښځې ځان وژلې دي، نور مشکلات په کورنۍ کې پیدا شوي دي.
اغلی خاوري کدي څه هم راشو چې انګاین د څه ډول رفتار غوره کړي چې د کورنۍ نظم یې سره ونه پاشل شي؟
دا د انګور فرض دی چې خواښې لکه خپل مور وګڼي، د خپل کورنۍ فضا خراب نه کړي، ځکه چې کله د خواښې سره د فضا خرابېږي یا مشکلات پیدا کیږي، هغه مستقیم د په ژوند باندې تاثیر لري، ځکه خواښې چې د خاوند مور ده، طبعا خواښې خپل زوی ته شکایت کوي، او دا مستقیم د دوی په کورنۍ ژوند باندې تاثیر کوي، د دوی په اولاد تاثیر کوي، د دوی په آینده ژوند تاثیر کوي. کیدای شي د نه غټ غټ مشکلات جوړ شي، کیدای شي د دوی سره جلا شي، کیدای شي د میړه له خوا د خواښې د خبرو په اساس دا وهل وټه کول شي، یعنی دغه ټول خبرو د مخنیوي په خاطر کیدای شي چې انګور دغه سي د خپل عقل او فکر نه کار واخلي، او دغه شان ته زمينه سازي ونه کړي.
که دا هم راته وایي چې په دې برخه کې د خواخیګانو دنده او مسؤلیت څه دی؟
زما په نظر خواخې باید کله چې انګور کور ته راوړي داسې فکر ونه کړي چې ما انګور کور ته راوستي، باید فکر وکړي چې بالاخره زما لوڼې میړه کوي، زما نه ځي او همدغه انګیانې دي چې دلته زما د لوڼو زیان سي. په ډیره پسته ژبه، په ډیره خوږه ژبه که انګور په دې وپوهول شي او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته شي، د هغې غیبت باید په بل ځای کې ونه کړي. دا په انګور باندې بیا مستقیم تاثیر لري. کله چې انګور په دې پوه شي چې خواښې مې پلانکۍ ښځې ته زما غیبت کړی دی، نور هم د خواښې سره عقده زیاتېږي او دا ورو ورو کنه مشکلات زیاتوي. یعنی دواړه جانبه، هم خواښې هم انګور، باید کوشش وکړي چې مشکلات په کورنۍ کې دننه حل کړي، د کور نه د باندې ونه باسي.
وګوریدونکو، ټولنپوهان وایي که چیرې په کورنۍ کې د خواښې او انګور ترمنځ متقابل احترام موجود وي، نو د دوی اړیکې نه خرابیږي. د هغوی په خبره چې په یوه کورنۍ کې مهمه مسله دا ده چې د یو بل عقیدو، احساساتو او اندونو ته درناوی وشي. په دې سره نه یوازې د کورنۍ د غړو ترمنځ د کرکې الفاظ نه کارول کیږي، بلکې د مینې خواږۍ تر څو نسلونو پورې یادیږي. په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه، پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو